د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنې د وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې په خوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر اژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکل دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی وو او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 15 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه د هرات د جغرافیې، ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامیه کالج کې جوړ شوی وو، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 20,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یو ځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري. که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمه نیازی، مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ، د آسی مهرابی لهنجری.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي د هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم.
خدری شیرا ولې په وسندره کې آسیه راته وایي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شوز دي، یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافي بدل دي، خو حالت تقریبا د ټول دا یو دي، احساس ټول دا یو دي او د زما لپاره ډیره مهمه.
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دا دی چې د نن کیسه ده او هر افغان ښځه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د یوې افغان ښځینه سندرغاړې لومړنۍ سندره، خو داسې لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپ سوي دي، یعنی تصویري دي، او څلور دانې یوازې غږیزې دي، او یوه دانه چې ده د خیر سره کال ته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ یې اوډیو خلاصه ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیه پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي دي، خو لګښتي پخپلا آسی پری کړي دي. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوی چې تقریبا زولې تشې ونی او پزمکه پرتی پانی لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکي سرګي لیدل کیږي. آسیا وای موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیاده، چې وس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خپل وجود زرای رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
پا خبرونو کی مواور دل چی پا پیخور کی دا کتابونو نندارتون جوڑ شوی بو. په پېښور کې د کتاب کور خبرندوی ټولنې مسؤل یار اکبر شینواری چې خپله هم دې نندارتون ته کتابونه وروړي ووایي ځوانانو ډېر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه، چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي، راته غږیږي.
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شو او 15 د نومبر پای ته ورسید. د 3 ورځې دوام درلود. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه، او هر رنګ موضوع تاته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شو. که تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نه، هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول که نه؟
او درې ورځې چې کم نندارتون و، په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول، او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې و هغه خوشاله و، او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسله و، په هغې باندې خفه نه و چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشحاله و او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
که موږ وګورو دا میله په پوهنتون کې وه، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته وي هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګه محصلین شته ده، او دلته په دې میله کې هر قسمه د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو کوم په عمومي ډول وګورو چې کوم د سکول ماشومانو محصلینو د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې او د دوی ډیر زیاته توجه چې واغه تاریخي کتابونو باندې و. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات. دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شنواره صاحب، تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته وایي چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیز شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر زینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغه ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغه ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پونتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي دوه درې واخلي، او بل دام چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري نو دی هم ځان کې دا محسوس کوي باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو یې واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم، که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګورم ته زه به دا وګورم بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي، او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوهنتون کې خو په زرګه او څلور زره پنځه زره محصلین وي نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه درېم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته وایي چې لاړ شئ دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ او دا کتابونه واخلئ.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې په ور برابر شو چې هغه خدایشته خدایشته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو زینی سکتی سر مخصوم نو بیا کله چې زمری سوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړل او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په ډول فعالیت بندیز په کور کې وم نو اول ورځ می حالات ډیر درنی حالت می خنو یو پټ کړهو کې اختم ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې و رڼایي روانه راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړ دی څه بچې د خیال وزر و زال تر سوالی سو مو او هغه سبای روان تجربه کولی سو هغه به ما راوړل د کلمو جامع به مې راوغوستلی نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مرجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سرل دي چې ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیږون یو زیری و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي شپه کتابه چاپ شوې یعنی د کرونا وایرس د راتک سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولی دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار و له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنې ورکړه ده مینه دې ما لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې دي کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګسوم ژمی هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګو یادښت به مې نیو نو کورودانه به را جګسوم ماته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته وویلي ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده دا ما عذاب نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم دا همداسې ورسره چاپ شوي دي ده څنګ سره یخي کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ورسره لیکل شوي دا یو غږ رڼا یا درک شبې چې د دغه کتاب نوم ده تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبې چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات د ازادۍ راډیو د یوې واورېدونکي په زړه کې شته زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیژني هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروی ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کل دي نو په هغه خاطر سره اتا پدیو کې بازي کتابونه شته چې د اول ټوک ما نومول درشيبي د اول د پدې په دویم را روان دي غو متنم ډیر برابر شوی دی یا د مینی اکیډمۍ باغ د دغه دویم ټوک هم را روان دي یا حال د حال ابدیت دغه شي دغه بل ټوک هم را روان دي نو دا ټول خور زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې کدا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه شو که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیرې ورکوي چې د هر شیبه د درک په یو ځانګړي شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولای شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه پخدا غزیر لري هر لستونکو ته او زه هر لستونکو ته د زیر ورکوم د ډاډ ورکوم کدی یو غوړی دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي په دې کې ما هغه ساده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شیبه کې یو څرا تر لاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامو وراغوستي ده ذهن خیاطی کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قواله کوي خو به دې پدیله چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر لدې چې تاسو یو په خته را کړې او هغه تجربې مو یادې کړې
دې ته مرز په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسی او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅم دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ چې خدای شته نو سړی باید چې پروا وکړي حتی د ځان پروا باید ونه کړي نو دلته د څرا ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي
د مینی اکیډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک باندې کتلی چې د دې له خلې ز قصې راوړم د مینی اکیډمۍ سیان دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه د وخت په لیک نه ووختي یو وخت کې ما اوریدلی و چې افلاطون د اکیډمۍ باغ جوړ کړو نو لږ ځواني نه تنکې ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت کې زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به د مینی باغ نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګورانا عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینی په توګه ومني مینا ژوندۍ مکتب ده مینا د ټولو مکتب ده مینا د ټولو پوهه ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده د موږ تاسو دی وی او د شتوالي او د استثنایوالي راز دغه ده چې خدای مینا کوي می خدای لټول ارواو سره مینه کوي نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسه بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او شپړند
چې په کم عمر کې یې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر له تود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نور هم چاپ شي. نو دویم چاپ یې لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مو خپلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دې نه وروسته 55 برخې ته راغلمه. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 وه، نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکو کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارواپورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هیله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، سر پسند کې ذهنیت جوړونکو متالونه د متالونه وټول کډ البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې وساتل شي، پر اتلونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مو خوښ کړی د ژباړې لپاره؟
هغه وخت کې چې زه کله زده کړیالوم ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود. ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړې وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړون کې تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په د لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو او ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي، د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې چې د تر سترګو شوې دی، را اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو د بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بېلابېلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بېلابېلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره پڅنګ کی د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما دننه مسپنګ به د کتاب ډیر فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، ک ریپیټ وي نه ژباړم، ک نو وخت یې ژباړم، ک ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغه څه نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لس ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده، اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بلکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې ورسره په څنګ کې، په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوې کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم، دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچ شو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول، اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دي، دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه په کار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره می په پلرنی کور کې یو کوټه فرش کړه. د کور په سر یو وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشوم توپ تیر کړی وو بالاخانه یې درلوده. نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کلی وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپېری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنی ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغه پریکړه خوشحاله ای. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څشل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې، چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل، چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلي باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړئ، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړو. تر بیا مو په پاک لاس پرم خ وخت ولرئ.
Thank you. زده کړې په بڼه خبرې.